په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر 11 بجو دوام کوي. او چې کابل شاریان د روژې په مبارک میاشت کې هم د آرامۍ ساه نه ده اخیستې، هلته 14 سوې چې ځاني او مالي زیان یې اړولې. دا هم وري چې د امریکا حکومت ویلا هم د افغانستان د وضعیت په څېړنه بوختې. په پیل کې اکرام الله اکرام د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لولي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لومړنی معلومات ښیي چې د کابل زنبق سلورلارې ته څیرمه د نن سهار په درنه 14 کې 50 کسانو ته مرجوب لرسېدلې. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د نادلي د نیولو لپاره د طالبانو بریدونه په شاتم بولې او 110 تنه د حکومت مخالف وسلوالي وجلي. او د امریکا متحده ایالات وایي دوی په سوریه کې کوردي جنگیالیو ته د وسلو ورکول پیل کړی دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لومړنی معلومات ښیي چې د کابل زنبق سلورلارې ته څیرمه د نن سهار په درنه 14 کې شاوخوا 50 کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه پیښه کې د وژل شویو دقیق شمېره نه ده معلومه.
معلومات ابتدایی جانشون می دورد پینجا نفر شهید و زخمی بسترش فقط حمله در این دلک شده در روی جاله شده به تلاش مشخص است.
د نوموړي په وینا ګومان کېږي چې دا موټر بم 14 و او شاید د تلفاتو په شمیر کې زیاتواله رامنځته شي. له بل خوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایان اسماعیل کوسی ازادي راډیو ته سوشي به مخکې وویل چې د کابل د امبولانسونو په وسیله د پیښې لسیمې څخه بیلابیل روغتونونو ته تر وښ پیټو پورې ټپیان ورول شي بي دي. تر اوسه دغه 14 مسولیت کومې ډلې نه دی منلې. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د نادلي د نیولو لپاره د طالبانو بریدونه په شاتم بولي او 110 تنه د حکومت مخالف وسلوالي وژلي دي. د هلمند امنیت قومندان اقانور کینتوس پرون سه شنبه ناوخته په هلمند کې وی خبري غونډه ته وویل له تیرو څو ورځو راپه دی خو وسلوالو طالبانو په نادلي ولسوالۍ کې د لارې د بندولو او ولسوالۍ د نیولو لپاره پراخ بریدونه پیل کړي چې د په وینا افغان ځواکونه په شاتم بولي او مخالف وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلاړولي. نوموړی وایي هغه جدول چې له ما سره دی له یوې اونۍ راهیسې تر 110 زیات مخالف وسلوال وژل شوي، خو تاسې ګورئ هغوی په ډېر نازور مردانه توګه په جوماتونو او د خلکو په کورونو کې ماینونه ښخوي او د خلکو له کورونو د بریدونو لپاره استفاده کوي. د هلمند امنیت قومندان وویل د دوشنبې په ورځ هم د وسلوالو یو لوی برید په شاتم بولې وې. دای وکړه چې 28 وسلوالي وژلي او 14 نور د دې برید پر مهال جګړه کې ټپیان کړي. نوموړي دولتي لور ته د سلور سرتیرو وژل کېدل او د سلور نورو ټپي کېدل تایید کړل. نړیوال بانک وایي په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د ځینو نورو هیوادونو په مقایسه چټک پرمختګونه شوي. په کابل کې د نړیوال بانک دفتر رسنیو ته په یوې استولې بلنه کې ویلي د هغې ارزیابۍ په ترڅ کې چې د نړیوال بانک متخصصانو د تورنټو د پوهنتون د څېړونکو له وی خپلواکې ډلې سره په ګډه ترسره کړې موندلې چې له 2002 میلادي کال راهیسې تر 2018 کال پورې په افغانستان کې د روغتیا د برخې ځینې مهمې څانګې د ځینو هغو هیوادونو په مقایسه په چټکۍ بهتره شوی چې د افغانستان سره له برابرۍ پراختیا سطحي پیل کړی وي. نړیوال بانک د خپل دې سړنې پاړه او دا چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د بهتره کېدو چټکتیا له کومو هیوادونو سره مقایسه کړي نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې بعد د نړیوال بانک چارواکي د خپل ارزیابۍ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. نړیوال بانک په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د بهتر کېدو ستاینه په داسې حال کې کوي چې لا هم ګڼ افغانان په کور دننه لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او ګڼ افغان ناروغان د ډیرو دردونو درنو لګښتونو په منلو اوس هم د درملنې لپاره گاونډي او د سیمې هیوادونو ته ځي. د همدې سیمې او نړۍ سو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو وایي دوی په سوریه کې کوردی جنگیالیو ته د وسلو ورکول پیل کړی دی. د پینټاګون وایان د سې شنبې په ورځ په سوریه کې کوردی ملیشو ته چې د داعش خلاف جنگي په اشاره ویل موږ د سوریه په ډیموکراټو ځواکونو کې کوردی عناصرو ته د سپکو وسلو او گاډو انتقال پیل کړی دی. ترکیه سمدستي په دې اړه کوم اکسل عمل نه دی خوده، خو تر دې مخکې پر دې پلان چې امریکا سوریه کې کوردی ملیشو ته وسلې ورکوي ترکیه چارواکو غوسه څرګنده کړې وه. انقره په سوریه کې د خلکو د ساتنې د ټولیو یا وای پی جی په نوم کوردی ملشی د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی سره په اړیکو لرلو تورنوي. د کوردستان کارګر ګوند للسی زو رئیس د ترکیه د حکومت خلاف جنگیږي او ترکیه ورته د وی ترهګر ډلې پسترګ ګوري. د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه هم د ترکیه کارګر ګوند یا پی کی کی ترهګر سازمان بولي. خو واشنگتن وای د رقی د خار د بیرته نیولو لپاره چې په سوریه کې د داعش وروسته پوځي مورچل ګڼل کیږي د سوریه د کوردی ځواکونو تجهیزول ضروری دي. سوساتورستا له هغه چې ولسمشر ټرمپ پر جرمني د سوداګرۍ او دفاعي چارو لپاره انتقاد وکړ، سپینی مانی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ترمنځ اړیکې ستایلې دي. د سپینی مانی ویان شانسپایسر تیر شپه په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ، ولسمشر ټرمپ او انګیلا مرکل له یو بل سره ډیر ښه دي.
They get along very well. He has a lot of respect for her.
دوی ولسمشر ټرمپ او صدر اعظم مرکل یو لبل سره ډیر ښه رابطه لري. ولسمشر ټرمپ مرکل ته ډیر درناوی لري. دوی دواړو د وسناتی هیوادونو د مشرانو ترمنځ د خبرو پر مهال په خپل منځ کې شته تړاو او نور هم پیاوړی کړ. نه یوازې جرمني بلکې ټول اروپا د امریکا له مهمو متحدانو څخه ده. خو تر دې څو ساعته مخکې د سې شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر له جرمني سره د امریکا د سوداګرۍ له کسر شکایت وکړ. ښاغلی ټرمپ همدارنګه پر خپل ټویټر یو وار بیا جرمني ته خبرداري ورکړ چې د ناتو د تړون د ملاتړ لپاره باید د هیواد په دفاعي چارو کې لګښت زیات کړو. ټینګار وکړ چې اوسنۍ وضعیت باید بدل شي. ولسمشر ټرمپ د یک شنبه پورې خپل لومړنی بهرنی سفر پای ته ورسول چې په ترڅ کې نوموړي په بروکسل کې د ناتو د مشرانو او په ایتالیا کې د وسترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره وکتل. د نوموړي تر دې سفر وروسته له جرمني پر لپسې انتقادونه وشول. د سې شنبه پورې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل له امریکا سره د جرمني اړیکې ډېری مهمې دي، خو جرمني باید د مخکې تک لپاره له نورو مهمو ودونو سره هم اړیکی وپالی. او د امریکا متحده ایالات وای د توغندیو هغه دفاعي ازموینه په بریالیتوب تر سره کړ چې پکې د لوی وچو ترمنز د وشتل کیدونکو توغندی یعنی کنټرول شوی بریټ شاملو. د سې شنبه پورې د امریکا پوس په یوه اعلامیه کې ولدا د لوی وچو بالستیک توغندیو په وړاندې په دې بڼه لومړنۍ ازموینه و. د ازموینه چې د شمالي کوریا د توغندیو او اټومي پروګرام د پرمختګ د اندېښنو د زیاتېدو سره هممهاله تر سره کیږي. د امریکا پوځي په اړه وایي چې په دې کې د لوی وچو ترمنځ وشتل کیدونکو توغندی هدف و. د توغندی په آرام سمندر د مارشال ټاپوګانو کې د رونالد ریګن د لری واټن وشتونکو توغندیو د دفاعي سیستم له تاسیساتو توغول شوی و. د امریکا د پوځ اعلامیه زیاتوي له مخکې وشتل کیدونکو د مخنیوي راکټ بیا په کالیفورنیا کې د وانډ بریک د هوایي ځواک له اډې وټوغول شو چې هدف په هوا کې لمنځه یوړل او مخای ونیول. خبرونه پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل ورزو د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته. د خبرونه کې په کابل کې د زورورې چاودنې حال درکوي چې د مالی زیان ترڅنګ ځاني تلفات هم لري. د امریکا حکومت له هم د افغانستان د وضعیت په څیړنه بوختې او لا یې خپل تګلاره نه ده اعلان کړې. د پوهنې وزارت وایي نه امني د دې بهیر په وړاندې لوی ستونزه ده.
هرګاه امنیت بهتر شه او جمعکات بیشتر باز میشه.
په همدې خبرونه کې د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو. دوه اونیس پروګرامونه په دویمه نیمایي کې اوریدلې. سید ګوډیا چار تفریحي پروګرام کې اوري چې خلکو په خوا څه ویل او اوس څه وایي.
په خوا به ویل کګي خلی په سوق سميږي،
خو اوس وایي کګي خلی په ډالر سميږي.
کور کله پروګرام د همدې خبرونه یو برخه جوړوي. په کابل کې نن سهار زنبق څلور لارې ته څیرمه چاودنه سوې ده. د چاودنې غږ د کابل په زیاتو برخو کې اوریدل سوې او سیمې ته نږدې کورونه او دفترونه یې زیانمن کړي هم دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه 50 تنه ټاپیان روغتون ته لېږدول سوي، خو د روغتیا وزارت سرچینې د ټاپیانو شمیر تر دې زیات ښیي. د وژل سویو کسانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. چاودنه په داسې ساحه کې سوې چې ورته نږدې سفارتونه او نور مهم دفترونه پراته دي. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی، را سره په مستقیم تماس کې دی. پردیس صاحب، سیدي ستاسو سره جزئیات.
صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه بلینن دقیقا د سهار 8:25 دقیقې شاوخوا وی چې د کابل د زنبق څلورلار یو د وزیر اکبر خان د ولسم سرک ترمنس درنه چاودنه وشوه. تر اوسه پورې په دې اړه جزئیات نشته چې دغه چاودنې هدف څه و. خو یو موضوع چې تر اوسه پورې روښانه شوی هغه دا ده چې برید خورا زورور و. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تقریبا 10 نقلیه واسطې په دغه سیمه کې ویجاړې شوې دي او 50 کسه یعنی د وژل شویو ټپیانو شمیره یې 50 تنه وښودله.
معلومات ابتدایی جانشون می دورد پینجا هم پر شهید و زخمی چون که اکثرش فقط حمله در روی جالک شده در روی جالک شده.
سالی صاحب یو بل موضوع چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې 50 کس ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو کله چې مونږ د عامې روغتیا وزارت د ایمرجنسۍ د همغږۍ د برخې له مسؤول ډاکټر باز محمد شیرزاد سره خبرې وکړې هغه وویل چې شاوخوا 100 تنه ټپیان تر اوسه پورې بېلابېلو روغتونونو ته وړل شوي دي او 10 تنه مړې وړل شوي دي. له ده څخه مې پوښتنه وکړه چې په وژل شوو ټپیانو کې څوک شامل دي. دې په اړه راته وویل
چه مجرورین ده سلو نزیاد دی او مری ده لسن تعداد نزیاد دی نو تروس اپر دستیش پده خاطر چه طول داکتر صاحبان پا شفخانو که مصروف دی او ده مریضان و مجرورین پا تاداوی چون انفجار دیر زیاد کوی و اکثران پا کورونو که فر خلق پا ششو و پا دروازو بانی دیر زیاد زخمین شوی.
شیرزاد سوی او بلا موضوع چه ده تلفاتو که اکثر ملکیان دی نظامیان دی چوک دی
وست فیلن چه زمک شفخانو تا مراجعه که طول ملکیان دی زکه چه اخریت ملکیان دی. په دې خاطر چې ټول د ازری وخت او د رسمیاتو وخت او ټول خپل دفتری شوبو خاطر روان وو او عوام خلک راوتل. په دې خاطر باندې اکثره شیدې ټول زموږ ملکیان دي
او ماشومان او خزم پکې شامل دي
ټول پکې شامل دي.
سالی صاحب یو موضوع چې غوړ میادونه ورته وکړم چې بریت او دغه حمله چې شوې ده یعنی په خورا مهم ځای کې ترسره شوې ده. په غیزی کې ځینې د بهرنیو هیوادونو سفارتونه د علومو اکاډمۍ د روشن مخابراتي شرکت او ځینې نور مهم بنسټونه په غیزی کې موقعیت لري. خو تر اوسه پورې په دغه بریت کې د کوم تلفات چې تر اوسه پورې وړاندې شوي په دې اړه وروستي جزئیات یعنی د عامې روغتیا وزارت وایي چې کېدای شي په دغه ارقامو کې بدلون یا کما یو بدلون پکې راشي.
پر دې سره تقریبا میاشت مخکې په کابل کې د امریکا سفارت نږدې دغه سیو موټر بم چاودنه سیو چې تلفات هم درلودل څه کم 10 کسان وژل سیو. هغه وخت افغان مقامات ویل و چې د کابل د امن لپاره تدابیر نور هم شدید کوي. څه ویل کېږي چې دغه تدابیر کافي نه و که نور ستونزې موجود وي؟
سالی صاحب بلې تاسو اشاره وکړه چې میاشت وړاندې دقیقا هغه بریدم چې کله ترسره شوی و د خلکو په ذهنونو کې دا پوښتنه و چې څنګه مثلا د کابل په زړه کې داسې زورور چاودنه کیږي او نننۍ چاودنه چې یعنی خورا زورور وه حتی په ډیرو لرو سیمو کې د یعنی د هټیو خیخې ماتې کړي او لکه څنګه چې د عامې روغتیا وزارت وایي چې ډیری یعنی ټپیان شوي کسان په کورونو کې دوی ټپیان شوي دي. یعنی هدف مل دی بری داده چې بریت خورا زور ور وو او د دې بریت تر سره کېدل واخ هم په داسې سیمه کې چې کاملا یو ډیره یو عملیاتي لحاظ نه نیل تدیر جدي تدابیر نیول شي او داسې بریت تر سره کېږي د خلکو په ذهنونو کې غني پښتني راولاړی کړی دي. خو تر اوسه پورې ما کوم مسول چارواک سره په دې رابطه خبرې نه دي کړې نو و بلیدل شي چې دوی دلایل څه دي او په دې رابطه باندې دوی جواب څه ده.
د چاودنې په کابل کې څه ډول فضا خپره کړې خصوصا د عامو خلکو پر روحیه څه تاثیر کړی دی؟
سالی صاحب چاودنه خورا زوروره وه او بله موضوع دا وه چې چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې اکثره مامورین دوی خپلو دفترونو ته پر لاره وو او یعنی د چاودنې شاوخوا او تقریبا په ټول کابل ښار کې یعنی خلک په یو ډول چې ما په خواله اجتماعي رسنیو کې د موضوعات تعقیب کړو ټول یو رقم په ویره کې دي او د بریت نویت یا د بریت خورا زوره وروالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي. یعنی په خلکو کې یو ویره خپره کړې ده او په دې رابطه باندې یعنی خلک یو رقم په اندېښنه کې دي.
حدیث پردیس و په کابل کې ومردل چې په کابل کې نن سهار زنبق څلور لارې ته څیرمه په یوه خوندي سیمه کې چاودنه سوې ده. د چاودنې غږ د کابل په زیاتو برخو کې اورېدل سوی دی. د چاودنه په داسې حال کې سوې چې د امریکا متحده ایالات او د ناټو نور غړي هیوادونه افغانستان ته د سلګونو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو غور کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سپینه مانی وای د افغانستان د وضعیت په څیړنه بوخته ده او تر اوسه پورې د دې هیواد په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي اعلان ته چمتو نه ده. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر تېره شپه په یوه کنفرانس کې وویل ترورزم او سخت دریزۍ ته ماتې ورکول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړیتوبونو کې شامله موضوع ده او په دې اړه جدي کار روان دی. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
پینټاګون وایي د سوریې په شمال کې کوردي جنګیالیو ته د وسلو انتقال پیل کړی. تمه کیږي چې دا کوردي جنګیالي به له داعش وسلوالو څخه د روکې د ښار د بیرته نیولو د پراخو عملیاتو برخه واوسي. روکا په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې وروستی لوی سنگر ګڼل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ادرین رانکین ګالو وی پرون ویل په سوریه کې کوردي وسلوالو ته د سپکو وسلو او نقلي وسایتو د ورکولو بهیر پیل شوی. نوموړي ویل په دې وسلو کې کلاشینکوفونه او ماشینداري شامل دي. په روانه میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د خلکو د ساتنې د کنډکونو یا وای پی جی په نوم د کوردي ملیشو د تجهیزولو پلان تایید کړ چې ترکیه یې غوسه کړه. انکره وی وای پی جی کوردي ملیشي د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره اړیکې لري. د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی بلتون غوښتونکي کوردي وسلوال دي چې له 1904 اتیا میلادي کال راهیسې د ترکیې د حکومت خلاف جنګي کی. د جګړې تر اوسه په ترکیه کې دننه تر څلوېښت روسيات کسان وشلي. د ترکیې پوځ دوه میاشتې مخکې د کوردي وسلوالو په ځانګړې توګه د خلکو د ساتنې د کنډکونو په نوم په سوریه کې د کوردي ملیشو پر ضد عملیات وکړل. د عملیاتو دوه هدف لرل، یو د داعش سفل او بل د سوریه او ترکیه پر پوله د وای پی جی لخوا د پوځي اډې د جوړولو مخانی ولو. واشنگتن د ترکیه د اندېښنو په ثواب کې ویلي چې په سوریه کې کوردي وسلوالو ته په مسؤلانه توګه وسلې ورکوي. امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې وسلو د کارولو څارنه به کوي، څو ډاډمنه کړي چې ترکیې ته به نه انتقالیږي. واشنگتن باور لري چې د سوریه ډیموکراتیک ځواک چې کوردي وسلوالې هم یوه برخه ده، یوازینی مځکنی ځواک دی چې کولی شي روکه ښار د داعش له منګولو خلاص کړي. ترکیه نه یوازې چې د ناټو په تړون کې د امریکا متحده ایالاتو متحد هیواد دی، بلکې خپلې پوځي اډې هم د امریکا په مشرۍ د پوځي ایتلاف په واک کې ورکړي، څو د داعش خلاف هوایي بریدونو کې ترې کار واخلي.
ومردل چې د امریکا حکومت ویلا هم د افغانستان د وضعیت په څیړنه بوخت دی او په دې اړه د خپلې تګلارې اعلان ته نه دی چمتو. په دې اړه بحثونه په داسې حال کې روان دي چې افغانستان ته د زرګونو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو په دې وروستیو کې غور روان دی. دغه پوځیان په داسې حال کې افغانستان ته لیږل کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامني زیاته سوې ده. نن په کابل کې زنبق څلور لارې ته څیرمه چاودنه سوې ده چې د چاودنې غږ د کابل په زیاتو برخو کې اورېدل سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه 50 تنه ټپیان روغتون ته لیږدول سوي، خو د افغانستان د روغتیا وزارت سرچینې دغه شمیر تر دې زیات شي. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې چاودنه کې دقیقا څو کسان وژل سوي دي. چاودنه په داسې ساحه کې سوې چې ورته نږدې سفارتونه او نور مهم دفترونه پراته دي. د چاودنې په کابل کې د ویرې فضا خپره کړې ده. ورزو کابل ته رحمت الله افغان برات وایي چې نن ورځپاڼه چاپ کړي.
کابل چاپ نننیو یو شمیر ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې د افغانستان لپاره د ټرمپ د ادارې ستراتیژۍ به بریالۍ وي. د لیکوال په باور د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژۍ به دا ځل ډېر د پام وړ وي او ښایي ډېر ژر به د تېرې یوې نیمې لسیزې تېروتنې جبران کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د وسلوالو خوندي ځایونه د ډیورن کرښې دواړو خواو ته دي او که امریکا یې په نوې ستراتیژۍ کې په نښه کړي، نو د لیکوال په باور د پام وړ لاسته راوړنې به ولري. افغانستان ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د افغانستان د جګړې په اړه د ډونالډ ټرمپ تازه ستراتیژۍ به بریالۍ وي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي په افغانستان کې د جګړې دوام نه یوازې د افغانانو بلکې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو له توان څخه پورته دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانستان د تروریزم اصلي قرباني دی او ده چې افغان حکومت له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون په ګډون بیلابیل تړونونه لري، نو تمه کیږي چې له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او د شته ستونزو پر وړاندې دواړه متحدان یو موټی سي. او په پای کې مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې 900 هوایي حملو څه بدل کړل. د لیکوال په باور جګړه او وحشت ستونزه نشي حل کولای، له همدې امله پکار ده چې د بمونو او حملو پر ځای پر سولې او سیاسي حل تمرکز وسي.
تاسی ازادي رادیو توجهیست 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. کور کلی او د ګړی اچار خلک ولی د مبارکۍ لپاره یو کور ته د تک پر محل ل خپل جیب سره سلا نه کوي.
تر سلو تر 200 ډالر پورې مالی دلی دي چې یو چا ناوې ته ورکړي دي، ورکړي دي خو به دې صورت داسې نیولې دي خلک د ښکارۍ چې یعنې ما ورکړي د خپل نوم په خاطر چې پلانیم یو سل یا 200 یا 500 ډالر ورکړي چاته.
کور کلی اونیس پروگرام کې د سیالۍ او نورو ملاماتونکو دود دستورونو په اړه خبرې سوي دي. دغه پروگرام د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د افغانستان د پوهنې وزارت د زده کړو لپاره یو جدي ګواښ ناامني ګڼي، وایي چې هر څومره چې په ولایتونو کې ناامني زیاته سوې ده په هماغه اندازه په ښوونځیو د تړلو ښوونځیو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. دغه راپور په څو شیبو کې خبرو.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40 0992 25 55.
د افغانستان د پوهنې وزارت ناامنی د زده کړو په وړاندې یو جدي ګواښ کړي، وایي چې هر څومره په ولایتونو کې ناامنی زیاته سي په هماغه اندازه پکې ښوونځي تړل کیږي. د پوهنې وزیر پرون په کابل کې په یوه غونډه کې ویل چې د تړلو ښوونځیو د پرانیستنې لپاره که په ناامنو سیمو کې هم وي هڅې پیل سوي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
ناامنی هغه لوی ګواښ دی چې د پوهنې وزارت په اند له پراخېدو سره هر ځل په سلګونو ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د سباندې 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د 100 تړونونو د لاسلیک کېدو پر مهال وویل هسې کوي چې د ښوونځیو پر وړاندې د ناامنۍ ګواښونه له منځه یوسي. خاغلی بلخی بوبل د دغه پروژو په پلي کېدو به د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې لزګونه نوي ښوونځي جوړ او ګڼ شمیر به ورغېږي.
مناطق ناامن در حالت نوسان است، معنی که
نام نسیمی پا بد لیدون کی حالتونو کی دی، یعنی کامنیت پا کی خبی دیر خوانزی پا کی پرانسل کی گی او کنن و خوانزی پا کی تلل کی گی.
د پوهنې د وزیر په خبره له دغه تعلیمي پروژې څخه به هغه ماشومان او ښځې چې له سواد څخه بې برخې او یا نامنیو له خپلو سیمو څخه بې ځای کړي دي برخمن شي. د پوهنې وزیر ټینګار وکړ چې د قومي مخاورو په منځګړیتوب توانېدلې چې په ځینو ولایتونو لکه کندهار، هلمند او ننګرهار کې ګڼ تړلي ښوونځي پرانیزي. د ښوونځیو تړل کېدل او په ناامنو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا له ښوونځیو څخه د مرچلو په توګه کار اخیستل د زده کړو پر وړاندې یو ګواښ ګڼل شوی او اندېښنې راپارولې دي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نجیب دانشوی د کورنۍ چارو وزارت د دفاع له وزارت سره یو ځای د ولایتونو او په تیره د ښوونځیو د امنیت د ټینګښت لپاره د پوهنې له وزارت سره مرستو ته چمتو دی.
د ښوونځیو د امنیت بحث د کورنۍ چارو وزارت یوازینی بحث نه دی، بلکې هر کله چې د پوهنې وزارت وغواړي امنیت یې ساتل کیږي. د هر ښوونځي په دروازه کې پولیس نشته، خو بیا هم په مجموع کې د ښوونځیو د امنیت لپاره هر څه چې زموږ په توان کې دي هڅې کوو.
بلخوا د ولسي جرګې د پوهنې د کمیسیون غړي برېښنا ربیع په هیواد کې د ناامنیو علت د خلکو بې سوادي ګڼي. دا وای د افغانستان دښمنانو ته باید اجازه ور نکړل شي چې د ښوونځیو په تړلو سره خپلو هدفونو ته ورسیږي. د دې په خبره اوس د هیواد په ځینو ولایتونو کې په سلګونو ښوونځي تړلي چې دا وضعیت د پوهنې د نظام لپاره یو خطر ګڼل کیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
و حاجی روز الدین د جلال آباد څخه دا پیغام پریدم. ورور په جلال آباد کې د برق ډېر ستونزه ده. مونږ د جلال آباد د برق د برېښنا ریاست د مسؤلینو څخه دا هیله کوو چې د ظلم نه د کار نه اخلي. دا د روژې مبارکه میاشت وګوره، دوی دا بې ځایه پرچاویان درې ساعته برق شته، درې ساعته نه شته. نو په دې ارتباط باندې ګرمي ډېره ده. مونږ هیله کوو چې د خپل دغه ستونزه د حل کړي او د جلال آباد دغه بیچاره خلکو ته د برق په خپل وخت څنګه چې د روژې نه مخکې وو په هماغه ترتیب سره د برابر کړي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د امریکا متحده ایالاتونو په سوریه کې کورد جنگیالیو ته د وسلو ورکول پیل کړی دی. دغه کورد ځواکونه په سوریه کې د داعش د وسلوالو پر ضد جنگیږي. په سوریه کې کوردانو ته د وسلو ورکول هغه څه دي چې ترکیه یې سخت مخالفت کوي. تفصیل د اجمل ان په رپورت کې.
پینټاګون وایي د سوریې په شمال کې کوردي جنگیالیو ته د وسلو انتقال پیل کړی. تمه کیږي چې دا کوردي جنگیالي به له داعش وسلوالو څخه د روکې د ښار د بیرته نیولو د پراخو عملیاتو برخه واوسي. روکا په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې ورسته لوی سنگر ګڼل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ادرین رانکین ګالو وی پرونو ویل په سوریه کې کوردی وسلوالو ته د سپکو وسلو او نقلي وسایتو د ورکولو بهیر پیل شوه. نوموړي ویل په دې وسلو کې کلاشینکوفونه او ماشینداري شامل دي. په روانه میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سوریه کې د خلکو د ساتنې د کنډکونو یا وای پی جی په نوم د کوردی ملیشو د تجهیزولو پلان تایید کړ چې ترکیه یې غوسه کړه. انکارا وای وای پی جی کوردی ملیشی د کوردستان د کارګر ګون یا پی کی کی سره اړیکې لري. د کوردستان کارګر ګون یا پی کی کی بلتون غختونکو کوردی وسلوال دي چې له 1940 میلادي کال راهیسې د ترکیه د حکومت خلاف جنگي کی د جګړې تر اوسه په ترکیه کې د نن تر سلوي خسروسيات کسان وشلي. د ترکیه پوز دوه میاشتې مخکې د کوردی وسلوالو په ځنګړې توګه د خلکو د ساتنې د کندکونو په نوم په سوریه کې د کوردی ملیشو پر ضد عملیات وکړل. د دې عملیاتو دوه هدف لرل، یو د داعش سپل او بل د سوریه او ترکیه پر پوله د وای پی جی لخوا د پوځي اډې د جوړولو مخانی ولو. واشنگتن د ترکیه د اندېښنو په ثواب کې ویلي چې په سوریه کې کوردی وسلوالو ته په مسؤلانه توګه وسلې ورکوي. امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې وسلو د کارولو څارنه به کوي، څو ډاډمنه کړي چې ترکیه ته به نه انتقالیږي. واشنگتن باور لري چې د سوریه ډیموکراتیک ځواک چې کوردی وسلوالې هم یو برخه ده، یوازینی ځمکنی ځواک دی چې کولی شي روکه خار د داعش له منګولو خلاص کړي. ترکیه نه یوازې چې د ناټو په تړون کې د امریکا متحده ایالاتو متحد هیواد دی، بلکې خپلې پوځي اډې هم د امریکا په مشرۍ د پوځي ایتلاف په واک کې ورکړي، څو د داعش خلاف هوایي بریدونو کې ترې کار واخلي.
خبریاست په فرانسه کې د ستان په نوم داسې روبوټ جوړ شو چې موټر په پارکینګونو کې پارک کوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا روبوټ دې ته اړتیا نه لري چې د موټر سویچ یا شترنګ ولري، ځکه چې موټر په خپله پورته کوي او په مناسب ځای کې ږدي. د ستان روبوټ بل ځانګړتیا دا ده چې د موټر د خاوند د هوایي سفر له پروګرام سره وصل کیږي او کله چې د موټر خاوند بیرته راځي موټر ورته تیاروي. له دغه روبوټ څخه د پاریس په چارل دوګل هوایي ډګر کې کار اخیستل شوی دی. دغه هوایي ډګر په ویپاڼه کې ویل شوی چې باید مخکې تر مخکې د موټر خاوند په خپل موبایل ټلیفون کې د یو اپلیکیشن له لارې آنلاین پارکینګ ریزرو کړي.
تا تاسی ازادي رادیو ته غوښتس په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای سي. تفریحي پروګرام د غوړې اچار او کورنۍ پروګرام کور کلی. د غرض نړیوال ورسپانو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبرې کړي دي. خو په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د امریکتي وزارت چارواکي وایي چې د کابل زنبق څخه لور لارې ته چیرمه د نن سهار په 14 نه کې لاسو زیات کسان وژل شوی او تر سلو زیات ټپیان دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په تیر یوونی کې د ندالی د نیولو لپاره د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي او یو سلو لس تنو د دولت مخالف وسلوالو ته مرجوب لاړولې. نړیوال بانک وایي په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د ځینو نورو هیوادونو په مقایسه چټک پرمختګونه سوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د مالدیف پر وړاندې د لوبو لپاره چمتو کیږي. د امریکا متحده ایالات وایي دوی په سوریه کې کوردی جنگیالیو ته د وسلو ورکول پیل کړی دي. څو ساعته وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ پر جرمني د سوداګرۍ او دفاع په چارو لپاره انتقاد وکړ، سپینه ماڼۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ اړیکې استایلې دي. او د امریکا متحده ایالاتو د توغندیو هغه دفاعي ازموینې په بریالیتوب ترسره کړه چې په کې د لویو وچو ترمنځ د ویشتون کې توغندي یعنی کنټرول شوی برید شامل دی.
ولندو خبرونه کې مو اوریدل چې په کابل کې نن سهار زنبق څلور لارې ته چیرمه 14 سوي ده. د افغانستان د روغتیا وزارت سرچینې وایي چې په 14 کې تر لاسو زیات کسان وژل شوي او د سلو په شاوخوا کې ټپیان دي. د 14 غږ د کابل په زیاتو برخو کې اوریدل شوی او سیمې ته نږدې کورونه او دفترونه زیانمن کړي هم دي. د 14 په داسې حال کې شوی چې د امریکا متحده ایالات او د ناټو غړي هیوادونه افغانستان ته د سلګونو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو غور کوي. 14 په داسې ساحه کې شوی چې ورته نږدې سفارتونه او نور مهم دفترونه پراته دي. نړیوال ورسپونه هم د افغانستان پر امنیتي او سیاسي حالاتو تفسیر خبرې کړې دي. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د روان جګړې په اړه یو لړ څرګندونو ورسته لیکي. په دې هیواد کې د امریکا جګړه چې 14 کال ته داخله شوې دومره وګده شوې چې ځینې وختونه سړی په سختۍ په یاد راوړي چې دغه جګړه د څه یا کوم هدف لپاره پیل شوې وه. لیکوال وړاندې دې ته اشاره کوي چې د القاعده لخوا پر امریکا د 2000 لومړي کال د تروریستي حملو وروسته لومړی اونیو کې امریکایي چارواکو په کراتو کراتو په دې ټینګار کاوه چې د القاعده ډله باید ماته شي او که امکان ولري مشر یې اسامه بن لادن ژوندی ونیول شي او وژل شي. د نېشنل انټرست خبرونه په وینا د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د واکمنۍ نسکورول لومړنی هدف نه و، بلکې له طالبانو یوازې غوښتل شوی و چې له القاعده سره اړیکې امپرې کړي او بن لادن او نور مشران چې له دوی سره و متحدو ایالاتونو ته وسپاري. خو کله چې طالبانو له دې کار څخه ډډه وکړه، واشنګټن اړ شو چې د واکمنۍ د نسکورولو لپاره یې مټې راونغاړي. خبرونه وړاندې لیکي په 2004 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا جګړه هغه وخت مهم پړاو ته داخله شو چې د القاعده په وړاندې د تروریزم ضد جګړه په دې هیواد کې د طالبانو په وړاندې د بغاوت ضد جګړې ته بدله شوه. د دې ترڅنګ د یو پرمختللي هیواد په توګه د افغانستان د بدلولو لپاره د دولت جوړونې هڅې مخته یوړل شوې. نېشنل انټرست خبرونه لیکي د اساسي دښمن په توګه د طالبانو له پنهه کولو سره متحده ایالات یوې داسې جګړې ته داخل شوی چې د ګټلو نه ده او یو علت هم دا دی چې د القاعده خلاف چې اکثره غړي یې بهرنیان په تېره بیا عربانو، د طالبانو اکثریت د افغانستان په یوه ځواکمن لوی قوم پورې تړلی دی. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په افغانستان کې پر دینی عالمانو د طالبانو د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي په دې هیواد کې دینی عالمان له اوږدې مودې راهیسې په یوه یا بله بڼه د حملو لپاره ځکه په نښه شوي چې ویناو ته یې د ټولنې اکثره قشرونه ډیر ارزښت ورکوي او کله یې چې انتقادي څرګندونې کړي وژل شوي هم دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه اټکل کېږي چې په افغانستان کې په روانه 14 کلنه جګړه کې به په سلګونو دینی عالمان وژل شوي وي، خو دا چې څه شمېر یې د هدفي حملو په ترڅ کې په نښه شوي په دې اړه دقیق ارقام نشته. د ورسپانې په وینا یوازې طالبان د دوی د وژلو عاملان نه دي، خو دې ډلې په وروستیو کې پرې حملې زیاتې کړې دي. نیویارک ټایمز په دې اړه د دینی عالم محمد محق چې د ولسمشر اشرف غني سلاکار هم د څرګندونې راخیستې چې ویلي دي طالبانو ځکه پر دینی عالمانو حملو ته زور ورکړی چې دا یقیني کړي چې مشروعیت یې دغه دینی عالمان په وازونو او خطابو سره تر پوښتنې لاندې رانولي. د هغه په وینا یوازې هم دغه دینی عالمان دي چې د دې وړتیا او قدرت لري چې په خپلو ویناو سره د طالبانو مشروعیت کمزورې کړي. نیویارک ټایمز د طالبانو د یو مهم غړي چې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط دی ورسپانې سره خبرې کړې دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د ملا هیبت الله اخوند په مشرۍ د طالبانو نظام تر بل هر وخت اوس دینی موضع ډېر له نږدې څاري او هغه چې د طالبانو له شریعت سره په ټکر کې وي ویناوالو ته تر ټولو سختې سزاوې ورکوي.
د ژوند رنګونه
مینه محمد اساق ده
زتی مینه هم دلته او تاش د مخ ته ایخه بوټونه د پکې اچولې مینځي یو ډیر خاصه بورسم لري دا بوټونه ولی مینځي
دا مینځو چې پاک شي به غنه بعد قلبو
دللمی بوټ دی
دللمی بوټان دی او دا به قلبو غنه پس به خرڅو جوړوي رنگوي
دا دللمی بوټ سره ځي ټول تاسو یو ځل مینځي
خامخه دا چې کله و مینځل شي دا چې لاندې شي قلب د پاره به تیار دی قلب ډیر ښه اخلي
بوټ د جوړه جوړه تاسو اخلي ګاټ کې اخلي چې رقم
دا جوړهګه کې اخلو خوشک ده
جوړه په څو اخلي
قسم قسم د داخلي لامي دي سلو کلاري 200 کلاري 250
د کلدار خبره ده
کلدار په حساب دی کراچي پاکستان کې ده شه
مثلا په سل کلدار د حساب پیټه وخت کنه بیرته په څو خرڅه
بیرته په 250 افغاني په 300 افغاني بیا دی کې بیرته خيو خراب لري مختلف مختلف کنه خيو خراب فرق کوي جنسونه یو جوړه مثلا په سل لاغلي په 200 خرڅيږي یو جوړه چې په سل لاغلی برتا تیار په جوړی تاوان کی
تاوان په دې کې باسي
تاوان
کنه په سل کلدار اخلي په یو نیم سل افغانۍ دو سل افغانۍ خرڅ
او قسم قسم مالونه دي نه دي ډېر قیمته ځکه دې کې قسم قسم مالونه دي صرف دانه چې په سل اخلو په 200 کلدار هم کیږي په 250 کلدار هم کیږي په 300 کلدار هم کیږي حتی تر 500 کلدار خالی زنانه بوتان زنانه سپلی او دا کرمچونه او مردانه چې دی مردانه دی 1500 کلدار نو واخ تر 2500 کلدار خرید کی قسم قسم دی کنه لاله میخو دی چې ټول یو شی
البته خلک راځي بوت اخلي کنه دوی غریب دی پیسہ دار مجبوریت نه اخلي څنګه
مجبوریت نه اخلي سدا لګردان دی لګ مقامت لري خشې دی او اقتصاد غو صفر ده پیسې زیاتره لګوم شي یو جوړه چې په دې سل سره کوتا کی بیا وې د اصل لو په واخ له 1500 بیا در تراوړو نقد هټولم نشته اوس خدای خو
بیا څنګه قرض کوي
ولی نه کو چې شناخته ای
اب شناخته نه
نه نو بیا بس قرض سره کو مشتریان دی خام مخه شناخته سره لرو و همیشه را دي دکان ته نو دغه نو مراد خو سره کولای شي
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو خیچاری لاتوان څخه پورته دوه دستور کوم ستونزې پیدا کوي
طبعا د خلک مال دي لیست کارس کړی دی ور کړی دی بل خاطر باندې لږ zarar خپل بلسن سره پیو غزي
ولزنی کسان د دود د تر سره کولو لپاره پورته غاړک دي
یو چې پند سوار کوي بل دغه د زدن کوشش کوي سترګه ډیره ورکی زر ورکی ترغه پورته کوشش کوي
قدر من اوریدونکو د دود دستور تر سره کول هغه څه دي چې اکثره کسانو ته عملی کول ضروری کار ښکاري د خلکو په وینا د ښه خبره ده چې د خپل سیمه دود دستور لکه د کوژدې په دسمال کې پیسې اچول د ناوې روی دیدنی ورکول د نوې زیږیدلې ماشوم مبارکي کول د مسافر د لیدو په وخت پیسې کې خودل او داسې نور هیر نشي ځکه دا ډول دود دستور د خپلوانو او دوستانو په منځ کې مینه ډېروي خو په دې شرط چې دا رواجونه له توان سره برابر وي نه دا چې له اقتصادي پلوه دومره درنه شي چې د خپلوانو تر منځ د نږدېوالي په ځای د سرخوږي سبب شي دا چې ولې ځینې ملامتونکي دودونه ورځ تر بلې ډېریږي علت یې د خلکو تر منځ بې ځایه سیالي ده د ننګرهار اوسیدونکی همایون وایي چې اول د دوی په خپل کور کې له وس او توان نه پورته دونه کیږي
تر سل او تر 200 او تر 500 ډالر پورې مالی لیدل دي چې یو چا ناوي د ورکړي دی ورکړي خو به دې صورت راسې نیولې دي خلک د ښکاری چې ما ورکړي د خپل نوم په خاطر چې پلانیم یو سل دی 200 یا 500 ډالر ورکړي چاته زیاتر مې انداسي لیدل لکه ورور مې تر مې خدا ښه کار نه دا ولې ښه کار نه دي طبعا د خلک مال دي چې کارس کړي دی ورکړي دی بل خاطر باندې لږ zarar خپل بلسن سره کې او غزي اتمنه راکاس کا ورکړي اتمنه پیدا کوي ورکړي خو که چا وسکیږي او یو ډیر محدود شی ورکه یا پیسې نه یو بل شی وخت هغه خوشاله چې لکه ټیکرای یو بل شی نو ښه خبر ده.
دا چې د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي څه وخت رامنځته کیږي د کابل له اوسیدونکي مریم نمو پوښتلی. هغه وایي داسې هم شوي چې د خپلو ماشومان حق نورو ته په سیالۍ کې ورکړی.
مجبور سوی سنو من سر آقا پیسې رو اولیدی منگا مجبور چه سیالی با سر او کن ماده ماشمانو نو دخلی نورخم آقا اما سی من سر کلای در راوله دم سیالی راوله در
ده پکتیا حسن که جاوید بیوایی چی دیدوی پسی مکی کلا چه کوجده کیگی نو ده دست مال اخستل پا وقت پیسې پشکور که تولیگی.
کله چې څوک له یو چا سره خیخي کوي د هغې د دسمال اخیستلو لپاره ځي یا موږ ورته وایي چې خواږه اخلي. زموږ انانه داسې ده چې شکور راوړلی کېږي موږ ورته شکور وایي په شکور کې یو څه دسمال او هغوی بیا نو دا حاضرین مجبور دي چې له خپله جیبه یو څه پیسې په هغه کې واچوي چې دا د خور خوړلنې شکور دی. په هغه مجلس کې داسې کسان ناست وي چې دا توانایي نه لري چې دې ځای کې پیسې واچوي. هغه ډېر کم راځي په دې هغه کې. کاشکې دا یو یا دوه وای یا درې وای دا چې خپل خپلان څوک راځي د هغو ډېر زیات ملامتوونکی کېږي د یو چا لپاره چې هغه په اقتصادي ډېر کمزوری وي.
له کوژدې وروسته بیا واده وي. په واده کې هم د پیسو راکړه ورکړه ډېره وي. لکه کله چې د ناوې موټی خلاصوي ټول راغلی کسان به پیسې پکې کړي. لاغه وروسته بیا د ناوې د مخکتنې په نوم پیسې ټولېږي. د کابل اوسېدونکو مینه وایي چې دلته هم بیا د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي د بې وسلو کسانو ملامتوي.
په ناوې باندې چې څوک د مخ روپۍ ورکوي یا چې 500 ورکوي بل د زر نه کوشش کوي چې تر هغې ډېرې ورکړي زر ورکړي تر هغه پورته کوشش کوي په داسې حال کې چې هغوی بې وس هم نه لري. د خو موږ شاید د دې رواجونو د دې سیالیو او په هره برخه کې مثلا یو څوک تا ته ډالۍ درکوي او ته مجبور یې چې بې بېرته هغې ته بیا په وس کې ډالۍ ورکړي. دا ضرور نه ده چې ته یې بېرته درکړي. تا ته یې درکړي هغه وس درلود. زموږ ټولنه کې دا رواج دی او سیالۍ کې هر څوک کوشش کوي ځان کم رانولي ځان قرضداره کوي په هره برخه کې.
د کابل اوسېدونکی احمد وایي چې داسې هم شوي چې مېرمنې د کور د خرڅ پیسې په مبارکیو کې ورکړي.
مسافر راځي پیسې دي یا د چا کور کې ماشوم پیدا کېږي پیسې دي په 15 کوره کې ولري لس کوره نور دا پیسې نه لري دغه توان وسه نه لري. او دا خبره اکثر ځای کې ما لیدلې دي کور کې یو څه پیسې ورکړي دي یو څه دپاره چې ماشومان ته جامې واخلي یا خوراکي مواد پرې رانیسي. هغه وایي چې پلانې پیسې دي څه چې هغه ورځ مې درکړي دویم ځلی که غواړي و پلانې راغلې و مبارکۍ ته ورغلم هغې ته مې ورکړي. سفر نه راغلی و یا کور کې ماشوم پیدا شو هغې ته مې ورکړي. دا بد رواجونه دي چې په برود زمان کې د دې لمنه ټول شي ښه خبره ده. یو ځای کې مزدوري کوي نو دوی دومره توان نه لري د ورځې ډېرې پیدا کړي 150-200 روپۍ پیدا کړي. نو دا که بیا هغوی سره دغه سیالي او شریکي وکړي نو بیا هغه خپل کور دی مجبور دي ستاسو پر چې هغه وسپموي د خپل کور د خوراک د ماشومانو د جامو نه وسپموي او هغوی سره خپل رسم و رواج پر ځای. زه خپله دا عادت نه لرم مریض پختې د څه بیا څوک د مسافر نه راغلی میوه ور وړم ولې که داسې دونه پیسې هم نه چې هغه میوه واخلم پیسې هم نه ورکوم. ورځم په ورین تندي ور سره ستړي مشي کوم بل چا چې راته راوړیم ډېر ورته ټینګ شوی یم دوباره مې ورکړي واپس مې ورکړي نه مې دی اخیستي. ور
د ننګرهار اوسېدونکي وګما بیا سره لدی چې په دې پوهیږي چې په مبارکۍ کې لواس او توان نه ډېرې پیسې ورکول د کورنۍ اقتصاد ته ډېر توان رسوي خو بیا هم دا کار کوي.
زه هم که رښتیا وایم که اومه دا شیانو ته یو څه ارزش ورکوم مګر باید ور نه کوم. نو دا زما خپل یو منفي پوینټ دی چې کوم خلکو سره مګر باید ونشي خپل اقتصاد باید په نظر کې سره ونیسي. داسې روش دی وکړي چې نه دي دوست خفه کی او نه دي داسې خپل فامیل دغه کی. مثلا په ودونه کې پیسې اقدام مثلا یو ځای نه شرا شمه د توفې په شکل باندې ورکوم یا مثلا ماشومان د خلکو پیدا شي بس یا ناویانې راشي زموږ کور ته پیوازي ودې لپاره هم دو د سور د ډیر د پخوانه مکتب پاتې دی. خو هغه وخت فکر کوم چې خلک به دومره دې شي ته دونه ارزښ نه ورکوي دومره چې دا وس آلات کې ورکوي.
افغانستان یو بیوزله هیواد دی. دلته ډیر لک کسان شتمن دي. د ګڼو کسانو په باور دا به خوي چې هر سړی خپل برستنې سره پیښې وغځوي.
په دې ښه پوهېږو چې په نن ورځ افغانستان کې د موږ او تاسو اکثریت وګړي اقتصاد یو څه ضعیف دي. نو دوی باید د هغه کسانو سره چې د دوی اقتصادي وضع ښه ده ځان په څه کې برابر کړي. په علمیت کې د دوی کوشش وکړي نه چې په دو مزخرفاتو کې چې نن ما تا ته داسې ډوډۍ وکړله یا مېلمستیا درکړه سبا ته نو که هر رقم اقتصاد دی زه باید تا نه دا توقع ولرم چې ته باید ما سره ما ته ځان په تکلیف کې یا هغه کس چې نوبت یې رسېږي یا چې زم باید اسیا ملمستیا د تارکم دغه اصلا جایز نه دی. دا ونه کوي چې زه باید اوس یو څه پیسې پور کړم قرض وکړم تر څو د هغه کس دپاره هغه څه یې چې راته کړی زه ما سره وکړم.
د ځینو سیمو خلک بیا یو له بل سره سیالي نه کوي، څه چې په توان کې وي هغه په مبارکیو کې ږدي. په دې اړه دوه تنه د کابل اوسیدونکي وایي چې د دې کار ګټه دا ده چې یو خو خپله ځان نه قرضدار کوي، بل نورو کسانو ته هم دود نه درنوي.
نه دا خبره نه ستاسو زر واچو له مالازر دا خبره نه بس وس خبره درو څو سلا چې څوک زر اچ څوک پنځه واچي نو دایره واسته نو سړی واسه کیږي سړی واسه نه کیږي سړی برو ګډوړي تکي هغه بنو ورځي ولا مم ځل خرچه راځي 1000 روپیه راځي 500 راځي مم دي دا نو نیو راځنه سره وځي دا وایس کم کی ماده خوښ
پیسې ور کوي که سلور کوي که زرو کوي که شل کوي هغه خپل کار باندې نو دا روایت کده هغه ماشوم نو په کور کې تول شوی دی مبارکۍ له ورغلی با یو څه خولوات کې یو له جامې ورکی او یو له پیسې ورکی نو هغه تک جامې نه کړی دا هغه په واسه کې پیسې ورکی دا خره وای دی دا خو دې به څه دوستي زاپ کیږي فراخه کیږي نو دا کاری خره زه خو دې کاری تایید کوم.
دا چې روان شناسان د دې ستونزې د حل پاک لڅوي د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمی نه مو پوښتلی دي.
خرافاتي کارونه، عنعنوي کارونه، سیالۍ، همچشمۍ او رقابتونه ډېر بیخي اوج ته رسېدلي. خپل د بېلګې په ډول که تاسې کوم خپلوان ولرئ چې له حج نه راځي، د هغه د حج د راتګ په مناسبت د هغه په پښو کې پسه حلالوئ، یو سرلی حلالوئ، یا د یو چا کور کې لور پیدا کېږي، زوی پیدا کېږي، هغوی ته په اصطلاح یو جامې اخلي، کالي اخلي، یا ډېر مصارف کوي، ځینې ډالۍ او تحفې وړئ، په یو ډول نه په یو ډول د دې سبب ګرځي چې تاسې هم مجبور سئ چې هغو خلکو ته یا هغو کسانو ته یا خپلوانو ته دغه ډالۍ تاسې هم ورته واخلئ. دغه په یو ډول یوه ستونزه ده، دا یو خرافي کار ده، دا یو ناوړه کار ده. که موږ غواړو چې دا ستونزه حل کړو، اول باید په دغه برخه کې موږ سره رسنۍ مرسته وکړي، خلکو عامه پوهاوی لوړ سي. دا خلک دا کار په دې خاطر کوي چې د دوی پوهه کمه ده. په دویم قدم کې هغه اشخاص، هغه افراد، هغه خلک چې په دغه برخه کې مرسته کوي سي، هغه څوک چې مشوره موږ ترې کولی سي، له هغوی سره باید مشوره وکړو. مثلا دیني علما موږ سره په دې برخه کې مرسته کولی سي، ښوونکي موږ سره مرسته کولی سي، او ډېر نور نخبه او مخور کسان خلک کوي چې موږ سره مرسته وکړي او دا ستونزه حل کړي. دا هر هغه څوک چې دغه کار کوي دی رواني ستونزه لري. ګورئ د قرآن عظیم الشان آیت ته وایي اسراف ګناه ده، نو دا خو اسراف ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، بیا د ائتلافونو او اتحادونو اوازې خپرې شوې. حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته. هغه د چا خبره په دوو کې یې حیران کړی دی. د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو، نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده، خو ځینې پکې ښه چاغ شول. همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه، لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي. د خپرونې په پیل کې مو د ګردي میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده چې وای ورې نو خوان به درکي. د ګردي میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږېدلی یو، نو راځئ چې تاسو هم ترې خبر کړو. سکرتر جنرال صاحب،
بله،
که دا راته ووایي چې د تاسو بنسټ دی او که مؤسسه؟
بنسټ دی او غواړو چې په موسسې واړو.
ډېر ښه، نو که اوس دا راته ووایي چې دغه ګردي میزونه د څه لپاره جوړوي؟
د هېواد د بیا رغونې لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره، ځکه په اوسني وخت کې زموږ خلک ګردي میزونو ته ډېر زیات ضرورت لري.
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړئ؟
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو.
یو میز ډېر نه دی؟
نه نه، موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې 8 ګردی میزونه جوړ کړو.
دومره ډېر ګردی میزونه به څه ګټه ولري که لږ رڼا پې واچوئ؟
حتمان ګټه لري. څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي، چې ګټه یې نه کولی نو بیا موږ هم نه جوړول.
یعنی چې له ګټې یې مطمئن یی؟
هو، کاملا مطمئن یو، او باور هم لرو چې ډېره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم ترنه ګټه واخلي.
د دغې پروسې د پرمخ بیولو لپاره څوک مرسته درسره کوي که نه؟ مقصد مې بهرني دوناران، موسسې او هیوادونه دي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې او مفکورې داخلي دي پکې، له دې سترګې نسو پټولی، ځکه ګټه که څومره دومونږ لپاره ده هماغومره بهرانیانو ته هم رسیږي.
د تاسو په ګردی میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي؟
هر څوک چې د جوړولو توان لري، هر څوک چې استعداد لري، او هر څوک چې خیب ته کار کولای شي.
د ګردی میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاست مدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو؟
که رښتیا را باندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو، خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی، او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردی میزونو جوړولو لپاره چانس ورکوو.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی.
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردی میزونه دي؟
هو. ولې تا څه ګمان کوو؟
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردی میزونه بخیې.
پلان شوی
متلونه.
په خوا به ویل که شپه تیاره ده مڼې په شمار دي،
خو اوس وایي که ورځ رڼا ده ډالر بې شماره دي.
په خوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایي د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي.
په خوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وي،
خو اوس وایي په دې شرط چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وي ولاړ.
په خوا به ویل کږې خولې په سوک سمیږي،
خو اوس وایي کږې خولې په ډالر سمیږي.
په خوا به ویل وایډم چې ډول وهي زور به لري،
خو اوس وایي قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارې تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي.
په خوا به ویل ترکاڼي د بیزو کار نه دی،
خو اوس وایي انجینري د فوزي او سیاست د غله کار نه دی.
په خوا به ویل په یوه ګل نه پسرلی کیږي،
خو اوس وایي د یوه نابلد مامور په رشوت نه اخیستلو رشوت له منځه نه ځي.
په خوا به ویل په یوه څپیړه سل مخه خوږیږي،
خو اوس وایي د یوه خاین په لرې کولو سره سل خاینان ځوریږي.
اوس پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسابورانو د اتحادیو ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسابورانو خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارکو ورځو کې دې له خپلو جیبونو موبایلونو او د سکولونو سره پام کوي، او یاد هم په خپلو د سکولونو او جیبونو کې ډېرې پیسې نږدي چې خدای مکه د کیسابورانو خز دوزانو او موبایل دوزانو د ګناهګارېدو سبب نشي. سره له دې چې دغو اتحادیو او بنسټونو د کیسابورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولي دي، او لویان چې روژه نیسي شوکاري کوي، نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي، نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو وو خبر کړي.
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي، د دې لپاره چې د روژتیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي. خو دا چې بیه به څومره لوړه شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري. له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیه به له بلې سره توپیر ولري. تشویش مه کوئ.
در رشوت خورو د سرتاسری اتحادیه خبرتیا در رشوت خورو سرتاسری اتحادیه تصمیم نیولی دی چې د روژې په مبارکو ورځو کې د رشوت اندازه هم راکمه کي او هم به هڅه وکړي چې غټ رشوتونه له روژه ماتي وروسته تسلیم شي چې هم به د روژې به احترامي نه کیږي او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوی شوی وي. لام دی عمله ټول مراجعینو ته خبر ورکوو چې له 15000 افغانۍ زیات رشوتونه پس له روژه ماتي اخیستل کیږي او له 15000 افغانۍ یو ټیټ رشوتونه چې څه وخت ورکوئ د جانبینو په موافقې پورې اړه لري. هیوادوال دې خبر وي.
وس د غبرک شیرم باورای
مشاعری وشوی او خی تو دی وشوی دی انزر گل دی بادام گل دی کدو گل او دی پیشک دی گل مشاعری وشوی او خی تو دی وشوی دی انزر گل دی بادام گل دی کدو گل او دی پیشک دی گل او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی د جمعه گل د خاسته گل او ریدی گل با لا اختر او روستا او یا هم بل کوم وخت کې جوړی شي. اوس نو والیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولیږي او والیان صاحبان ځان ورښیي او بیا مډالونه ویشي چپنې ویشي او د ځان قدر کوي او ترې عکسونه اخلي د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره او د خپل پیج لپاره.
پراوانه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی، اوزه حسین حکمت. کلمون سره اړیکی نیسی نو دی پوست بکسونو شمیری مو دادی کابل 14 یاویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا یو میروح دے بل میزان 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 کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا وطن دیکھ جانا تو وطن دیکھ جانا تو وطن دیکھ جانا یو میروح دے بل میزان 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 دخائی اسنا دی لگے خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان